یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې ساعت خبرونه کې به واوري تمه ده چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ د افغان حکومت له زندانونو څخه د طالب بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل سي. دا به هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا سب شوي پی خوشمیر لسو ته ورسید، خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د کورونا وایرس درې نورې پیښې ثبت شوي. وسله والو طالبانو په کندوز کې د یوې سیمه ییز راډیو چلوونکي او د هغه ملګری تښتولی. او د پاکستان پوځ لوی درستیز وایي پاکستان تیار دی چې د افغانستان د سولې لپاره د خنډونو له لرې کولو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس درې نوې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي دغه پیښې په کاپیسا، بلخ او سمنګانو ولایتونو کې د کورونا وایرس درې نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت وایي د دغو درې پیښو په ثابتېدو سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ټول شمېر لسو ته ورسید. هرات 15 مثبتې پیښې، سمنګان درې مثبتې پیښې، کاپیسا او بلخ یوه مثبته پیښه. د عامې روغتیا وزارت زیاتوي تر اوسه 101 اتیا مشکوکې نمونې په لابراتوارونو کې ازمویل شوي چې لس مثبتې او 101 نمونې د دایکنډي، پروان او پکتیا ولایتونو د سمپلونو په شمول منفي دي. دغه راز 250 نورې مشکوکې پیښې د لابراتوارونو څېړنې لاندې دي چې پایلې به یې وروسته شریکې سي. وسله والو طالبانو په کندوز ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو چلوونکي او د هغه ملګری تښتولی. له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د کیهان سیمه ییزې راډیو مسؤول مدیر نوررحیم عاطف له یو بل تن سره پرون هغه مهال وتښتول سول چې د ابدان دښتې ته د میلې لپاره تللی و. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی هجرت الله اکبری بیا وایي چې طالبانو په ابدان دښته کې د کندوز پر یو شمېر اوسېدونکو برید کړی او په نتیجه کې یو ساتنمن وژل شوی او دوه تنه ملکیان د طالبانو له لورې نامعلوم ځای ته تښتول سوي دي. ښاغلی اکبری زیاتوي چې په تښتول شویو ملکیانو کې د کیهان راډیو مسؤول مدیر هم شامل دی. وسله والو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ابدان دښته چې د کندوز ښار په شمال کې موقعیت لري، په پسرلي کې د دې ولایت د اوسېدونکو تفریح ځای ده. او د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال قمر باجوا وایي پاکستان تیار دی چې د افغانستان د سولې لپاره د خنډونو له لرې کولو سره مرسته وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې جنرال باجوا پرون په راولپنډي کې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ د قلي اردوګانو د عمومي قمندانانو په غونډه کې په افغانستان کې پر سوله ټینګار وکړ. ویل د سیمې د ثبات او د سولې لاره له افغانستانه تیریږي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ټولو افغان خواوو غواړي چې د سولې د پروسې د دوهم پړاو لوري ته ګام واخلي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویندوی عائشه فاروقی په یوې خبري غونډه کې وویل دا اوس مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو اترو لور ته د ګام اخیستلو لپاره له فرصته ګټه واخیستل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 19مه له موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه یعنی د رواني اونۍ د سه شنبې پر ورځ بین الافغاني خبرې پیل شوي وي. پاکستان پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې پولې د دو اونۍ لپاره بندوي. ایران له چین او ایټالیا وروسته په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کورونا په وایرس ډیر خلک پکې مړه شوي دي، خو په افغانستان کې تر اوسه د اوو تنو کورونا وایرس تایید شوی. د پاکستان د کورونای چارو وزارت له حکم سره سم له افغانستان او ایران سره به د پاکستان پوله د مارچ له 14مې یعنی له راتلونکې دوشنبې څخه د دو اونۍ لپاره بندوي. پاکستان پرون همدارز اعلان وکړ چې د روان 2000 د اپریل تر 15 نیټې پورې به د دې هیواد ټول ښوونځي او پوهنتونونه رخصت وي. تر پرون پورې په پاکستان کې د 21 د کورونا وایرس تایید شوی و. د اروپا د فوټبال ټولو مهمو لیګونو د کورونا وایرس په خطر سیالۍ ځنډولې دي. د جرمني د ډي پی آی خبري اجنس تر راپور مخې د اروپا د فوټبال ټولنې یا یوفا هم پرون تر نامعلومې مودې پورې د اروپا د فوټبال اتلولۍ او اروپایي لیګ سیالۍ وځنډولې. همدارس پرون د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ له نندارچیانو پرته په سیډنی کې وشوه. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ لپاره سریلانکا ته خپل سفر لغوه کړ. له بلې خوا هند وایي د دغه هیواد د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل په نړۍ کې د کورونا د خپرې شوي وایرس له کبله د اپریل په 15مه نه پیلېږي، خو له دې سره سره چې کورونا وایرس په نړۍ کې پر ګڼو سپورتي سیالیو سیوری غوړولی، جاپان وایي د جولای په میاشت کې د توکیو د اولمپیک سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې ټولو سیمو د اساسي قانون اصلاحات تصویب کړل. دا ګام د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د بیا کاندیدو لاره هواروي. ریا خبری آژانس د پارلمان د سنا جرګې د اساسي قانون د کمیټې د رئیس اندر کلاشس په قول وویل چې د روسیې فدرالي شورا د دغه هیواد د ټولو سیمو د پارلمانونو د رایو پایلې ترلاسه کړې چې ټولې مثبتې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپو 1280 نوي او په سترو خرنو کې په 3.15 اف ام اوریدلای شئ. و باورې چې تمه د نن ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر بنسټ د افغان حکومت له زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو لړۍ پیل کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا ثبت شوي پیښو شمیر لسو ته ورسید.
تر مجموع 181 واقع مشکوک په لابراتوارها مراجعه کرده که نتایج د نمونهش مثبت و 181 سمپلش منفی بود.
د امیر روغتیا وزارت ویان حمید مایار. اوس هم د دې پروګرام د سر موضوع تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ د افغان حکومت له زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو لړۍ پیل کړي. ولسمشر غنی د سې شنبې په شپه ناوخته د طالب بندیانو د ازادېدو په اړه فرمان صادر کړ چې پکې په لومړي ځل د 1500 طالب بندیانو د ازادېدو ته اشاره سوي. د دې فرمان له مخې نن شنبه د همدې د 1500 طالب بندیانو له ډلې څخه سل تنه آزاد شي. دغه موضوع امید زهیرمل څېړلې ده او اوس را سره استودیو کې دا زهرمل سپه دا ورستی جزئیات څه دي؟
بلې، سلام تاسو ته. افغان سبب ریدونکو ته هغه ډول چې تاسو اشاره وکړه، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیر سې شنبه په شپه اشاره وکړه، البته یو فرمان صادر کړ چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ پیلوي. البته د هغه 15000 طالب بندیانو چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه وشوه چې له بنده بازاتېږي، او د دې هدف هم دا و چې د افغانانو ترمنځ کوم بین الافغاني خبرې چې دي هغه باید پیل شي، او دغه کار د یو حسنینیت په خاطر باندې یا په دې خاطر باندې چې بین الافغاني خبرو پایل د زمينه برابر شي وشي. نن د هاغې نیټې لومړی ورځ ده، یعنی د شنبې ورځ چې تمه د دماغ فرمان پر اساس باندې د هاغه 1500 نه چې د فرمان په دویمه ماده کې ورته اشاره شوې ده چې دوی به د عمر روغتیایي وضعیت ته د بند پاتې مودې ته په کتو باندې خوشي کیږي. نن یې باید له ډلې سل تنه د پروان له زندان څخه، هدف د باګرام زندان دی په پروان کې، له دوی څخه آزاد شي. تر دم ګړۍ پورې دغه زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل شوې ده، په دې معنی چې له دان څخه دغه زندانیان چې په طالب بندیان پورې مربوط دي آزاد شوې نه دي. دننه هلته رسنۍ هم تلي خبري اعلان هم تلي لسهار را پدې خو د افغانستان د حکومت چارواکو سره ما بيلا بيلا خبري کړې دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غني وایندوی وایي چې دغه مسله د افغانستان د امنیت شورا ته مربوطه ده. هغه ډول چې جمهور رئیس د خپل فرمان په څلورمه ماده کې چې دغه فرمان څلور ماده لري، او په څلورمه ماده کې هم دې ته اشاره شوې چې د امنیت شورا بعد د زندانیانو خلاصون او نور ټول اړوند چارې چې مرتبط کیږي، د غوي بایومټریک، د غوي نور معلومات هغه د امنیت شورا کار دی، او د بهیر باید پای ته ورسې او باید وی کی. اما د امنیت شورا سره د زلونو اړیکونه بیا هم دوی تر دم کړي پورې حاضر شوی نه دي چې دا موضوع را روښانه کړي چې آیا نن د زندانیان رسمن خوشی کیږي، او هماغه سلطنه دي او سچ په فرمان کې ورته اشاره شوی ده چې د روغتیایي وضعیت عمر په کتاب کتو باندې او تر خوای د دوی شمیر ته په کتو باندې. ځکه طالبانو افغان صاحب د دغه فرمان نو وروسته البته هغه معلومات چې خبره شول چې شاید د رويټرز خبري اژانس د فرمان د جمهور رئیس د فرمان نو وړاندې یو موضوع ته اشاره کړې و چې زرته نه خوشی کیږي. اما طالبانو خبرګون خو د چې دوی چې کوم نوم لړ ورکړه ده د امریکا متحده ایالاتو پلاوی ته، د هماغه نوم لړ پر اساس باندې باید دوی د طالب بندیان خلاص شي، نه پکې جالکاری وشي، او یا هم په دښته کې دغه وته وسپارل شي، او یا د دوی د پلاوی نه ورسته چې کله زندان ته ستدیخ شي. او باید
په دې اړه منر تو چې دا بندیان خلاصيږي چاته سپارل کیږي او کوم سیمو ته به دا بندي د زندانیان ځي،
همدغه مشخصه کړي نه د افغانستان حکومت. خو طالبانو چې کوم د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاهین چې ازادي رادیو ته ویل غوي د خودي ته اشاره کړي چې بندیان په دوو برخو کې یا بخپل د دوی پلاوي چې کل زندانونو ته تصدیقې به دوی ته عمل تسپارل
کیږي
بل طالب پلاوي او یا به هم په وسهرا یا دخته کې دوی تسپارل کیږي. اما اوس چې خبري اعلان هغلته تل یو د افغانستان حکومت هم دا دقیقه کړي نه ده چې آیا دغه طالب زندانیان خپل د باګرام تر مخه یا د پروان ولایت کې طالبانو تسپارل کیږي یو کنه لدی ځای انتقال شوی کومي بل سیمه ته وهلته طالبانو ته ورکول کیږي.
دا خو د باګرام د زندان وروستای حال دلته د پلچرخ په زندان کې یو شمیر طالب بندیان دي که په دې اړه معلومات راکړي. دلته پروګرام نشته د لړۍ بلمدي جن کله پیل
ابتدایي فرمان ته چې جمهور رئیس په خپل فرمان کې وته اشاره کړې هغه پایل د باګرام دامي پروان د زندان څخه دی. هلته چې کوم زندانیان دي د دې بهیر نه په پیل کې لاغنه ورسره بیا په نورو زندانونو کې چې د افغانستان په زندانونو کې طالب بندیان دي هغه ته برازیل کې یعنی اغاز یا پایل چې د سلطنتو بندیانو دي چې هغه له باګرام زندان څخه خوشحال کیږي او په ورځني ډول سل نفر تر هغه چې 1500 نفر خوشي شي. اما شرط پکې افغان صاحب دار چې دغه 1500 طالب بندیان خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو تر پایل پوري دي ترسو زمينه دي ته برابر کړی چې خوشونت یا تاوتریخواله راکم کړي او داسې راکم کړي چې قابل د ملاحظه وو چې جمهور رئیس په فرمان کړي مشروط په هم دې ډول پوري دي. جمهور رئیس او سلاکار هم دې ته اشاره کړې ده چې بندیانو رهایی یا ازادي دل پر دې پوري تړلې دي چې باید تاوتریخواله راکم شي هغه ډول تاوتریخواله راکم شي چې خلک محسوس کړي چې بل جنگ جګړه راکم شوې ده یا شدت راکم شوې ده. نو ذکر طالبانو د رهایی مشته دي او د دې سره به زمينه هم برابر شي چې بین الافغاني خبرو کې پرمختګ وشي.
ډیره زیاته مننه امید ظاهر مالو چې د ولسمشر د ورستی فرمان پاړه باندې معلومات راکول. اوس د باګرام زندان ته چیرته چې ټاکل شوی د نن دغه زندانیان آزاد سیالته د ازادي رادیو خبریال احمد حنایش ته حنایش صاحب کډما غږ او ریو درځي ورستی حال څه دالته د بندیانو د ازادي دوت سره کړل دل کیږي کنه؟
نو علي سلام وړاندې کوم او دا څه ویل شو چې د طالبانو زندانیان نږدې د سل تنه کسان نن هغه شي را خلاص شي خو مګر دا اوس ویل شو چې دا په تعویق تللی ده. تعویق په دې خاطر چې روښانه نه ده دلته آمادګي هم دومره روښانه نه ده. آمادګي د طالبانو کورنۍ چې ویل شوی چې هغوی آمادګي لري چې بیرته تسلیم شي هلته په میدان هوایی باګرام کې په دروازو کې هیڅ کوم آمادګي پکې نه ښکارېږي. دا په دې معنا دی چې هغه کورنۍ چې د خپل زندانیانو او کورنۍ غیر سره هغه لري ارتباط لري هغوی ته معلومات دادی چې دا په تعویق تللی ده.
یعنې هنش صاحب داسې ویل کېده چې کله دغه بندیان ازادېږي نو یو طالب پلاوی به هم هلته ورځي. تاسې یوازې د طالب زندانیانو د کورنۍ غړي هلته ګوري که کوم هم د طالب د پلاوی هلته راغلی ده؟
قطعا هیڅ څوک نشته، هیڅ علایم نشته. دا په دې معنا ده چې دا معلومات دا سم نه وه، دا معلومات چې هغه د هماهنګي شوی نه ده. دا په دې خاطر چې زموږ منابع هم دا تایید کوي چې هیڅ کوم په دې حق له څه ویلې شوی نه ده. په دې خاطر چې که هغوی نن خلاصېدل نو د هغوی کورنۍ دلته راغلې او نورو کسان چې نورو یا د طالبانو استازي باید دلته وي. په دې خاطر چې یوازینۍ لاره چې په هوایي زندان باګرام هوایي زندان چې بندیان خلاصېږي نو د دې دروازې سلور د دروازې
انسه په ډېر بخنه سره تاسو خلته خوې دلته به کېدای شي حکومتي ځنې چارواکي هم دوی په دې اړه باندې تاسو ته څه وایي چې دغه هماهنګي خصمه نه وسوي پلان کله دا پروګرام
څه د پروان او د باګرام چارواکي مسولین د حکومتي مسولین وایي دا د مسله د هغوی صلاحیت نه ده. په دې خاطر چې دا مسله ډیره غټه ده او په دې خاطر هغوی ته قطعا معلومات په دې اړه نه لري خو صرف همدا هغوی ویلي چې دا په تاریخ تللی ده. دا معلومه ده چې سبا کېږي دا ترسره کېږي چې بندیان خوشي کېږي کابل وخت.
ډیره زیاته مننه زموږ همکار احمد حنایش چې د باګرام زندان له دروازې څخه د بندیانو د ازادېدو په اړه ورستي معلومات ورکول. ټاکل شوی ده چې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ یو شمېر طالب زندانیان د باګرام له زندان څخه آزاد شي. درنو اوریدونکو په دې اړه به تاسو ته بیا ورسته معلومات درکړو چې نن ازادېږي که یو واقعا دغه ازادېدو مسله ځنډول شوې ده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.ahmedabad.org.
اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجی ساپی چمتو کړی.
د افغانستان د ترانسپورتي خدماتونو د وړاندې کولو لپاره 12.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي. دا خبرې د ترانسپورت وزارت سرپرست محمد یما شمس د حکومت د اطلاعاتو رسنیو په مرکز کې ملت ته د ځواب ویلو په پروګرام کې وکړې. د ترانسپورت وزارت د معلوماتو په اساس په 1990 کال کې د سلور دیش ولایتونو په کچه د تطبیق شویو پروژو له لارې په مستقیم ډول شاوخوا د درویش سره او په غیر مستقیم ډول د شاوخوا 138 سره دندو د رامنځته کېدو زمینه هم برابره کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي داسې یوه طرحه یې جوړه کړې چې د کورونا ویروس له امله پیښیدونکو اقتصادي زیانونو څخه مخنیوی وکړي. د دې خونی ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل کورونا ویروس اقتصادي زیانونه به هم ولري او خلک هڅه کوي چې یو اندازه خوراکي توکي کورونو کې ذخیره کړي. نوموړي وویل چې دغه طرحه یې جمهوري ریاست سره شریکه کړې ده. دا مهال د کورونا ویروس د خپرېدو له امله شیرخان، اسلام قلعه، سپین بولدک، اقینا او حیرتان بندرونه تړل شوې دي. پاکستان هم اعلان کړی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د دوه اونیو لپاره له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1480 افغانۍ.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګی است. د افغانستان د امنیت وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د ثبت شوی پی خوشمیر لسو تنو ته ورسید. دغه وزارت وایي حمید مایر نن ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید په لوی غونډو او بیروبار ځایونو کې ګډون وکړي. دا سهال کې چې د کابل ښار اوسیدونکو لا هم لوی غونډو کې ګډون کوي او د کورونا وایرس له زیان څخه ناخبره دي. دغه موضوع ډیوی نادر تعقیب کړی د محل رسل په سټوډیو کې ده. اغلی نادر، په دې اړه ورستی جزئیات شي.
د کابل چمن حضوري هغه ځای چې د افغانستان حکومت د کرونا وایرس د خبرېدو له امله سو ځله خبرداري ورکړی، خو لا هم دې ځای کې سو ورځې د بزګشي لوبې روانې او زرګونه تماشاچیان یې لیدو ته ورځي. د کرونا وایرس څخه بې خبره د بزګشي لوبو لیدلو لپاره دې چمن ته راغلي دي.
نوم تازه خان احمدزی او ډیر علاقمند دی بسکشی. نه الله سبحانه جو یو له سبحانه ټیم کې ډیر زیات خلک راځي، بالکل چکو کې جاي نه په صورت باندې موږ ګران بده نه یو. موږ په دې خبره باندې چې خدای مراسم ده خدای جناب ده معلومات کوم کړی دی او د صحت وزارت صحت ډیر معلومات پر یار ورس، خو خلک نگران لري بالکل.
هغه وایي دا د حکومت دنده ده چې دا ډول راټولېدو مخه ونیسي تر څو خلک دې ډول مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا مثبتو پیښو د ډېرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت میان وحید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کرونا درې مثبت پیښې بلخ، سمنګان او کاپیسا کې تثبیت شوې دي چې د دې واقعاتو له ثبت سره د کرونا مثبت پیښو شمیر لسو ته رسیږي، چې له دې ډلې 15 هرات ولایت، درې سمنګان، یوه په کاپیسا او یو بله هم د بلخ ولایت کې ثبت شوې ده. ښاغلی مایار وایي چې تر دې دمه 121 مشکوکې پیښې لابراتوارونو ته رسیدلې دي چې له دې ډلې 121 منفي او یوازې 10 مثبتې ثابت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې سلګونه د کرونا پیښې د افغانستان ګاونډي هیواد ایران کې ثبت شوې دي او د کرونا وایرس د خپرېدو اندېښنو سره د ایران سره د افغانستان پولې لا نه دي تړل شوې. د افغانستان بل ګاونډي هیواد پاکستان بیا تازه ویلي چې له راتلونکي دوشنبې شنبه څخه تر دوه اونیو پورې به د افغانستان پر مخ د دې هیواد پولې تړلې وي. د افغانستان حکومت مخکې له دې د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې د ښځو نړیوالې ورځې یا 8 مارچ لمانځنه د عبدالعلي مرزاري 15 تلین غونډه د مخکنی ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال د مارشال محمد قسیم فهیم شپږم تلین غونډې ځنډولې وې. خو د کابل ځینې اوسیدونکي بیا نیوکه لري چې حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د داسې غونډو مخه ونیسي.
دل تک وہ تبلیغ کی ٹی وی پر ریڈیو بدغه کی اعلان کی چې دا 60 نشدی مو در کې 60 غاړي وځي مو 60 دا مو دا ټول ټول باندې وي خود دغه سي ممانعت نه کی چې بندې کا مطلب پولیس لو زی پاول کا.
دا د افغانستان امیر اختیار بزکشی لوبو ته په اشاره له خلکو غواړي چې د نورو سپارښتنو تر څنګ د داسې لوی غونډو کې ګډون وکړي. دا وزارت د خلکو ونډه د دې وایروس څخه د ژغورنې برخه کې اړینه یادوي. بلې افغان صاحب
ډېر زیات مننه. اوس ورځو هم بلخ ته چیرته چې ورستۍ د کرونا پیښه ثبت شوې ده. د محل رسره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای د ټلیفون په لیکه ده. حبیب زای صاحب، که په دې اړه باندې راته ووایي چې دا پیښه کله ثبت شوې ده او دا کوم خاص په دغه وایروس باندې ککړل د خپل د مزار اوسیدونکو کې بل چې مهاجر یا کډوال څوک راغلی یا مسافر راغلی.
افغان صاحب، موږ په بلخ ولایت کې د ساعت همې له چراغ سره چې خبرې درلودې دغه مثبت پیښې د کورونا د ثبت په اړه نه د تایید جزئیات اکرونه هم درات. خو بیا د امیر روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې دغه پیښه یې پرون ثبت کړې ده په بلخ ولایت کې، او دغه ناروغۍ د مبتلا کس جزئیات لا تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. د کرونا ویروس په وړاندې د اندېښنو له امله نن ورځ د بلخ والي مرستیال بشیر احمد توحیدی اعلان وکړ چې راتلونکي کال ته به، یعنی د 1999 کال لپاره، د نوروز مراسم نه ترسره کی په بلخ ولایت کې، او سر له سبب په وټلونو کې په ودونو باندې هم بندیز ولګول شي، او همدارنګه په نورو ادبي او ټولنیزو او فرهنګي پراخ غونډو چې په بلخ ولایت کې به هر کال د نوروز په دوشال کې ترسره کیدلې په هغه بندیز لګول شوی، او خلکو ته هم غوښتنه شوې چې په مزدحمو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او د خلکو تګ راتګ ډېر دی
ډېر زیات مننه. یو تازه خبر هم دا چې افغان حکومت په ټولو ورزشي لوبو باندې همدارنګه چیرته چې لوبې کېږي په هغه باندې بندیز لګولی، البته تر نامعلومې مودې پورې. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د بزکشي لوبې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو امنیتي موضوع. د غزنی اوسیدونکو وی ویره لري چې د هوا په تودیدو سره به په دغه ولایت کې جنگ جګړه بیا زور واخلي. دوی وای کسول ونسینو دولت باید په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د جګړو مخه ډب کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم وسلوالو طالبان د غزنی مرکز ته چیر مخپلو وسلوالو حضور لري، خو د لوتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د وسلوالو زور کم شوی او نشي کولای بریدونه ترسره کړي. حبیب الرحمن تحصیل له غزنی څخه په دې اړه راپور راکوي.
د غزنی یو شمیر ولسی وګړي د ولایتي شورا غړي او دغه شان ځینې دولتي چارواکي ویره لري چې د هوا په تودېدو سره په غزنی کې جنگ جګړه بیا زور واخلي. دوی وایي کسول ونسي نو دولت باید په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د جګړو زور وبکړي. دوی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د تیرو 12 کالو راهیسې په دغه ولایت کې له پسرلي سره سم جګړې هم تودېږي، چې له امله یې هر کال د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي.
نومي رحمت الله د غزنی ښار اوسیدونکی یم. دا اندېښنه په ځای ده چې د اوله تودېدو سره به بیا جګړه ډګر تودېږي او په دې کې هېڅ شک نشته. ولې لومړیتوب باید د ښکېلې غاړې سولې ته ورکړي. دولت ته پکار ده چې هغه خپل امدګۍ ولري، له دفاعي حالت څخه ووځي.
احمد ګل هم د غزنی ولایت اوسیدونکی. دا اندېښنه د غزنی ولایت له ټولو اوسیدونکو سره موجوده ده چې طالبان به د هوا د تودېدو موسم کې دوی به خپل عملیاتو ته زور ورکړي، دوی به خپل بریدونو ته زور ورکړي. نو زموږ د حکومت څخه هم هیله ده چې دوی هم خپل تدابیر ونیسي. خدای دې اول لومړی د سولې وکړي، که چیرې سوله ونه شو دوی هم لکه څنګه چې دوی په تاروزي حالت کې بیرته د خپل تاروزي حالت غوره کړي.
د دې ولایت د ولایتي شورا غړي هم وایي که مرکزی دولت په غزنی کې د وسلوالو په ځپلو لاس پورې نه کړي نو د نورو کلونو په شان به سږ کال هم خونړی وي. د دغه شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ولس ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دی او پاته نورو ته د ورتګ لارې د خلکو پر مخ تړلې دي. بل لور ته بیا دولتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور د وسلوالو زور کم سوی او نسی کولای بریدونه تر سره کړي. والی واحد الله کلیمزای وایي وسلوال طالبان توان نه لري چې بریدونه وکړي.
مو د غزنی په کچه پوره چمتووالی لرو چې په هر نقطه کې بده دوی هر تحرک خونسا کوو او خلاباتول کوي جواب ورکوو. او په څنګ کې تاسو ولیدل چې ائتلاف ځواکونو د امریکا متحده ایالاتو په زغرده باندې اعلان وکړ چې احیانا طالبان سرغړونه وکړه د خشونت په کاهش کې اقدام ونه کړه او حملات ولري. موږ به د افغان ځواکونو تر شا کمافې سابق دوی حمایه بکوو، د دوی ملاتړ بکوو.
په غزنی کې د نظر خاوندان او د ولایتي شورا غړي په دې نظر دي چې که مرکزی دولت غزنی ته پام وانړوي نو کېدای سي غزنی ولایت یو ځل بیا له سقوط سره مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم وسلوال طالبان د غزنی مرکز ته څیرمه څلورو لورو ته خپل وسلوال حضور لري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ناجی صاحب کتنه کړې ده او په ګډې سره اورو.
دنیا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی سیاسي بحران او د امریکا مبهمې هسي. وړاندې راغلي سره لدې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په شمول په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او نورو امریکایي چارواکو د اشرف غني د تحلیف مراسمو په ګډون سره ظاهراً د حکومت ته مشروعیت ورکړ، خو د سرمقل لیکونکي په باور د عبدالله په تړاو د زلمي خلیلزاد تازه څرګندونې ښیي چې امریکا په افغانستان کې د یوې بلې او نورې لوبې په لټه کې ده. د سرمقل لیکونکي په باور د خلیلزاد دا څرګندونې چې ویلي متحده ایالات په افغانستان کې له هغه حکومت نه ملاتړ کوي چې عبدالله هم پکې شامل وي، دا په دې معنی چې له یوې خوا امریکا اشرف غنی ته د مشروعیت ډاډ ورکوي او له بلې خوا عبدالله ته دا پیغام رسوي چې پر خپل موقف کلک ودرېږي او د غوښتنو د تحقق په برخه کې دوی ورسره دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دا احتمال قوي دی چې امریکا به یو ځلې بیا دواړه لوري د واک او امتیازاتو پر ویش توافق ته رسوي او دا به د پخوا په سیر لوبه بیا تکرار شي، خو یوازې په شکلي لحاظ ښې یو څه توپیر ولري. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د سولې مذاکراتو لپاره د حکومت پلاوی نهایي شي، خو د انتخاباتي ډلو ترمنځ اختلافات لا هم نه دي حل شوي او خلکو ته ګڼې اندېښنې پیدا شوې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس مهال ډیری کارپوهان د ملامتۍ بار په کمیسیونونو اچوي چې ونه توانېدل د انتخاباتو رڼې پایلې اعلان کړي. د سرمقل لیکونکي په باور چیرې دغه دوه عالی جنابان د خبرو اترو له لارې خپل منځي ستونزې هواري نه کړي، د دواړو لورو ترمنځ د نښتې ډیر احتمال موجود دی چې بیا به یې کنټرولول ډیر ستونزمن وي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دواړو لورو ته اړتیا ده چې د هیواد ملي ګټو ته پام وکړي او دغو اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي ایران د کورونا ویروس خپرېدو راهیسې هر ورځ افغانستان ته له 9 تر 15 زرو پورې افغان کډوال په زور راستنوي. سرمقال لیکونکي په باور اړتیا ده چې سرحدونو کې کنټرول زیات شي او له پاکستان او ایران راتلونکي افغانان باید په بندرونو کې تشخیص او تداوي شي، کنه نو په افغانستان کې به دا ناروغي ناورین رامنځته کړي.
یکصد و یک زن، صلح از دید زنان افغانستان.
بیرزا اسکرزای هستم، باشنده ولایت بغلان، 18 سال سن دارم و همچنان مکتب نام خلاص کردیم. بدون شک همه ما میفهمیم صلح یک پدیده است که زندگی همه را میتونه نجات بده، چون در حال حاضر خصوصا شاگردا که از خانه میبرایند فامیلاشان به این فکر است چی وقت انفجار انتحار میشه، و وقتی که ما صلح داشته باشیم پدر مادر ذهن شاگردا خودشان آرام میباشه، به درس و تحصیل و به همه چیز میتونه رسیدگی کنن. دموکراسی را بعضها پدیده شون فکر میکنن، اما دموکراسی که از خارج نه، مثلا در خود افغانستان به زن حق داده شوه و همچنان حق زن پایمال نشه، از این دموکراسی را کار داریم. حقوق بشر، حقوق بشر باید است دی فکر باشه که چگونه بتونه صلح در افغانستان بیاره، و همچنان آزادی بیان مهمتر از هم است.
درناوریدن کو تاسو ازادي رادیو اوري اوس محل په افغانستان کې دولسمه بجې سویدا هم د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د کورونا وایرس درې نورې پیښې ثبت شوې دي. وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې د یوې سیمیزې راډیو چلوونکي او د هغه ملګری تښتولې دي. پاکستان پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې ټو پولې د دوونۍ لپاره بندوي. د پاکستان پوځ لوی درستی جنرال قمر باجوه وای پاکستان تیار دی چې د افغانستان د سولې په لاره کې د خنډونو له لرې کولو سره مرسته وکړي. د روسیې ټولو سیمو د اساسي قانون اصلاحات تصویب کړل، او د اروپا د فوټبال ټولو مهمو لیګونو د کورونا وایرس په خاطر سیالۍ ځنډولې دي. اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نووري دونکو زمر سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد الله فی ماتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د دوی د اټکل لمخې دا مهال په نړۍ کې د معتادونو شمېر تر 500 میلیونه اوښتی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د هرات پولیسو د زرګونه کیلوګرامه بنګو د قاچاقو مخاوني ولا. د هرات ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د هود د میاشتې په شلمه نیټه 5355 کیلوګرامه بنګ نیولې چې له هلمند ولایت څخه په یو موټر کې هرات ته قاچاق کیدلې. د بنګو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې دوه پولیس د څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه مواد د قاچاق په تور ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیت قمندان علادات فدایی ازادي رډیو ته ویل د دوو پولیسو غوښتل چې 329 کیلوګرامه تریاک په کورولا موټر کې له بکوا ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. له دوی سره د پولیسو کارتونه او 2 میله وسلې هم نیول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر وو ورځو کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر ضد څه د پاسه شپېته عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ویل د عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په شلو ولایتونو کې کړي دي.
په دې عملیاتو کې څه د پاسه شپېته ټنه نشه یي مواد نیول شوي، او د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 15 اویا کسان هم نیول شوي دي. په نیول شوي نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، خیخه، الکولي مشروبات او نشه یي ګولې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې له دې تورانو کسانو سره وسلې هم نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو څه د پاسه اویا کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رادیو ویل د ننګرهار پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې په مهمندره، خوګیانو او د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې یو اویا کیلوګرامه هیروئین، خیخه، تریاک او چرس ونیول، او په تورې نه کسان هم نیول شوي دي. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې د ننګرهار پولیسو په تیرو درې اونیو کې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد او د دې موادو د قاچاقو په تورې 38 کسان هم نیولي دي. او د اونۍ وروسته به خداده چې د کابل پولیسو په دوو بیلا بیلو پیښو کې کابل ښار ته د نشي موادو او نشي ګولیو د قاچاقو مخنی ولیده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامر زادې رریته ویل په لومړی پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل 12 کیلوګرامه چارس د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي، چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. او په دوهمه پیخه کې پولیسو 11 کیلوګرامه چارس او وزره نشي ګولي هغه مهال ونیولې چې دوه تنو د کابل ښار په اتمه او شپاړسمه نه کې پر معتادینو باندې خرڅولي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. دا مهال په نړۍ کې د معتادینو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دی.
دا ټکل مخې په نړۍ کې د معتادینو شمیر له 3.5 میلیونه څخه 3.5 میلیونه ته لوړ شوی دی.
دا چې د لوړ زده کړو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه د لوړ زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره مرکه لرو.
په کومو کې د نشي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات دي او هغه وخت هم تعقیبېږي.
د پوهان په نوم یو معتاد وایي چې د معلولیت د مرستې اوه تلکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې.
کور ته چې لاړ شم وړکۍ ورور مې چاقرو پسې وباشي، زه بس ژړا راشي زه تیږ وځم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغ دی.
څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، تک ژړا غوښتې دی.
اوس پرونه په نړۍ کې د معتادینو د ډېرېدو په موضوع باندې پیل کوو. د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د معتادینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویلی وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د معتادینو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکوي چې د نشي ګولیو ډیر استعمال هم اوس په یو ناورین باندې اوښتی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاستر نه کوړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشي موادو سروي او راپورونه چمتو کول یو مهم کار ګڼي. د دې ادارې په باور دا معلومات به له دولتونو سره مرسته وکړي چې له نشي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګادا ویلی له نشي موادو سره د مبارزې په غونډه کې وویل په نړۍ کې د معتادینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي، خو تر اوسه پورې د کافي امکاناتو د نشټوالي له امله په نړۍ کې په اوو معتادینو کې یوازې د یو معتاد د علاج امکانات شته.
Through a number of UN security دا ټکل مخې په نړۍ کې د معتادینو شمیر له 3.5 میلیونه څخه 3.5 میلیونه ته لوړ شوی دی. دا شمیر خورا ډیر دی او دا وضعیت موږ مجبوروي چې معلومات راټول کړو، تحلیل وکړو او بیا یې له دولتونو سره شریک کړو چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. له همدې امله د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره جدي کار کوي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نشئی موادو د وضعیت په اړه او عمومي راپور چمتو کړی.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې یوازې امکانات او وسایل د نشي موادو د ستونزې حل نه دی. باید د نړۍ هیوادونه د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د چړنو لمخې په افغانستان کې د نشي موادو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو استعمال هم مخ پر ډیرېدو دی. اوس اکثره معتادین د هیروینو، خیخې او نشي ګولیو نشي کوي. د نړیوال روغتیایي سازمان مشر تدروس ګبریوسیس وایي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په نړۍ کې په یو جدي صحي ستونزه اوښتې ده. اندا چې اوس ځینې خلک نشي ګولۍ د درد آرامولو لپاره هم خوري.
The increase in the harmful use of psychoactive
د نشي ګولیو استعمال په ولوی سیه نورین باندې اوختای دی، ځکه په نړۍ کې هر کال د دې ګولیو د استعمال عمل څولک ځوانان مړ کیږي. په ورته وخت کې هغه خلک چې د ډاکټر لخوا توصیه شوی درمل نشي موندلای، د خپل دردونو د آرامولو لپاره نشي ګولۍ خوري. لدی ستونزې سره هیڅ یو هیواد هم یوازې مبارزه نشي کولای. د دې ستونزې د حل لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ګډې همغږي او همکاري ته اړتیا ده.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال په اړه اندیښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو د ګډي چړنې لمخي په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي نشې موادو د استعمال له امله د تریاکو استعمال کم شوی دی.
محمد ایاس تر نکوچ په نړۍ کې د محتاجونو د ډېرېدو په اړه راپور اورو. په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 50 میلیونه اوښتی دی او اوس له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونو ترازو. له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د نورو وزارتونو تر څنګ د لوړو زده کړو وزارت هم ځانګړي مسؤلیتونه لري. دا وزارت مسؤلیت لري چې په تحصیلي نصاب کې به د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه یو مضمون شاملوي. د محتاجونو د درملنې لپاره به متخصص ډاکټران روزي او په پوهنتونونو کې به د نشو مخه هم نیسي. دا چې دا کارونه تر کومه ځایه رسېدلي، کوم کارونه سوي او کوم کارونه پاتې دي، په دې اړه مې د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په تحصیلي نصاب کې مو د نشې موادو په اړه کوم ټکو ته ځای ورکړی دی.
موږ یو مضمون لرو چې هغه پوهنتون شموله مضمون دی، اسلامي ثقافت. هغه کې د نشه یي توکو د استفادې د هغه د اضرارو دا ټول مسایل هم د دیني اړخ څخه او هم د مدني اړخ څخه ځای پر ځای شوي دي چې ټول محصلینو ته هلته رسېږي. د دې تر څنګ د روانشناسۍ په پوهنځي کې بیا دا موضوع هغه ډېره په تخصصي ډول سره نصاب کې ځای پر ځای شوې ده او د هغې هاخواته موږ د طبي پوهنتون کې د عامې روغتیا په نوم یو پوهنځي لرو، هلته د وقایې په نوم یو بحث دی، طبي وقایه. هغه کې هم دا مسایل ټولو سره ځای پر ځای شوي دي، نه یوازې دي دا او نور اضرار هم چې د انسان صحت ته مضر تمامېږي، دا ټول هلته ځای پر ځای شوي دي او دا تدریسېږي.
له نصاب څخه پرته د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
د عامه پوهاوي په برخه کې کنفرانسونه، سیمینارونه، ورکشاپونه او سمپوزیمونه په دې برخه کې په پام کې دي. په ډېرو پوهنتونونو کې مو دایر کړي دي او خدای زموږ جاري پروسه ده چې زموږ کار د ځوانانو سره دي.
په پام کې و چې د نشې موادو په باره کې یو مستقل ډپارټمنټ جوړ شي چې د محتاجونو درملنه وکړي. دا کار تر کومه ځایه رسېدلی دی؟
دا کار زموږ د همکارانو د طبي پوهنتون څخه دا پیل دی او زموږ د همکارانو تر کتنې لاندې دی، انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا ایجاد.
د محتاجونو د درملنې د مرکزونو کارکوونکي وایي چې د محتاجونو شمېر ته په کتو سره د متخصصو ډاکټرانو شمېر د نشت برابر دی. تاسو د دې ستونزې د حل لپاره څه پروګرامونه لرئ؟
جانتان قیوی تب باس از مش په ټولو طبي رشتو کې تدریسېږي او کاملا دغسې د کدرونو دپاره چې هغه پر معتادینو باندې توجه ولري، هغه زموږ دغه راتلونکې نوې رشته چې ده هغه به د خیر سره دا ستونزه بیا په بشپړ ډول هوار کړي.
په رسنیو کې څو واره راپورونه خپاره شوي دي چې محصلین په لیلیو کې نشې کوي. آیا تاسو د دې کار مخه نسئ نیولی او یا مو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
ما خپل شخصا او زموږ منصبان په پوهنتونونو کې زموږ د پوهنتونونو محترم رئیسانو د معاونین د پوهنتونونو د پوهنځي رئیسانو استادان موږ حتی زما څخه شروع وخت په وخت خپله د لیلیو څخه لیدنه کړې ده. په دې کې شک نشته چې موږ په لیلیو کې د محصلینو د تعداد د ډېروالي په خاطر مثلا په یو اتاق کې ممکن ډېرې کسان ځای پر ځای شي، ولې دغسې بحث خوشبختانه وجود نه لري. حتی موږ په پوهنتونونو کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات دي او هغه وخت هم تعقیبېږي. نو دغه بحث زموږ تر کار لاندې، موږ یو آمریت په لوړو زده کړو وزارت کې کوم اصلان چارو په ملنیت په چوکاټ کې د محصلانو د خدماتو د انسجام او د تنظیم لپاره جوړ کړی دي چې دا آمریت بیا په ټولو پوهنتونونو کې خپله شعبه لري. یو له دغه مهمو فعالیتونو سره دغه آمریت دا دی چې باید د محصلینو سره پر هغه د درسي نصاب تر څنګ پر فرهنګي او کلتوري او پر صحي او اجتماعي او ټولنیز مسایلو باندې کار وکړي، تر څو یو محصل دغه ته په فکري لحاظ آماده کړي چې هغه هم خپله ټولنې ته مثبت واقع شي او هم نور د خپل ځان ملګري.
ځینو محتاجینو موږ ته ویلي چې دوی د پوهنتونونو په لیلیو کې د شپې د خوا بنډارونه کول او میلې جوړول او هلته په نشو باندې اخته شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
عملاً دا نشته. پوهنتونونه اوس الحمدلله په ډېر ښه مسیر روان دي. په دې کې شک نشته چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې تحصیل لیسانس تر کچې پورې په دولتي پوهنتونونو کې رایگان دي. زموږ امکانات محدود دي، اما دغه محدود امکانات ورځ تر بلې موږ کوشش کوو چې په ښه شکل سره مدیریت سي، منسجم سي، تنظیم سي، او موږ وکولای شو په دې باندې ښه خدمات خپلو ځوانانو ته، خپلو محصلینو ته ارائه کړو چې تقریبا اوس زموږ په اتلسو ولایاتو کې یوازې د لیلي تعمیرونو په پنځه منزله کې کار پر روان دی. زموږ د اکثره پوهنتونونه زموږ د اقتصادي کمزورتیا له وجې څخه چې په مجموع کې مثلا مملکت کې یوروبیا په جنګ اخته وي، هغه تجهیزات چې باید درلودلې نه یې درلودل، چې اوس په دې باندې په دې سرعت سره کار روان دی.
ویل کېږي چې د پوهنتونونو ځینې استادان خپل محتاجین دي. تاسې د دغه ډول استادانو مخه ولې نه نیسئ؟
کله چې څوک علمي هدف ته شاملېږي، د ده د جسماني روغتیا او رواني روغتیا او سلامتیا یو شرط دی، یو قید دی چې څوک دا سلامتیا ونه لري علمي هدف ته شمولیت نسي. په عملي ډګر کې زه خپله تجربه په پوهنتون کې درلودل او دلته یې لرم، زه تر اوسه پورې داسې استاد سره نه یم مخامخ شوی چې هغه استاد ځینې موټر دي. الحمدلله زموږ استادان د ډیرو ښو اخلاقو خاوندان دي. هغه بحث هم یوه شایعه ده. زه به خوښ شم که چېرې زما سره دوستان دغه اطلاعات راسره شریک کړي.
سګریټ نه یوازې دا چې خپله نشي ماده ده، بلکې د نورو خطرناکو نشي موادو دپاره هم لاره هواروي. خو موږ لیدلی دي په ټولو پوهنتونونو کې سګریټ ډېر ښکاره څکول کېږي. تاسې ولې په پوهنتونونو کې د سګریټو څکول نه منع کوئ؟
تاسې کېدلی شئ کابل پوهنتون کې پوښتنه وکړئ، د تخنیک پوښتنه وکړئ. د سګریټو راوړل خرڅول یې د پوهنتون په کانتینونو کې، د پوهنتون په هغه ځایو کې چې خوراکي توکي خرڅېږي، دا ټول منع دي. څکولو په باب یو هم دغه برنامه چې ما مخکې ویلی چې عامه پوهاوی د محصلینو سره کار، د ځوانانو سره کار، د دوی پر هغه فکري استعداد پر رشد باندې تمرکز کول، دا مسایلو باندې په ټولو پوهنتونونو کې کار کېږي. او د دې زیان چې نه یوازې چې محصل خو به خپله دا نه کوي، بلکې محصل به کوشش کوي چې په ټولنه کې د نور هم د دې څخه راګرځي.
د جزا په کوټ کې د محتاجونو دپاره ځانګړې جزاګانې ټاکل شوې دي. تاسو د لوړو زده کړو د وزارت په شوکاټ کې د هغو محصلینو دپاره څه ډول مجازات لري چې په تحصیلي موسساتو کې د نشي موادو قاچاق کوي او یا نشې کوي؟
موږ یو ځانګړې د نظم ډسپلین لایحه لرو. په هغه نظم ډسپلین لایحه کې د نشي توکو استعمال، فادای راوړل یې، دا ټول جرم دی. او هلته په ټولو پوهنتونونو کې د نظم ډسپلین کمیټې شته. کله چې دغه سي کومه موضوع ولیدل شي، نو هغه نظم ډسپلین کمیټې هغه د جزا ټاکي او هغه تعدیبي موارد پر تطبیق کوي. او که چیرې احیانا داسې چې دا حالت ډېر وخیم وي، بیا نو دوی هم د دې هېواد د یو طبیع په توګه د هغه جزا د کوټ طبیع دي. ادلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کېږي.
د احتیاط معلومولو معاینات ډېر اسانه او ارزانه دي. ځینې محصلین د مکتب په دوره کې لا معتاد شوي او بیا پوهنتون ته راغلي دي. آیا تاسو نسئ کولی چې دا محصلین بیخي جذب نه کړي؟
موږ د جذب کار تاسو معلومیږي چې د کانکور پروسه ده. کانکور د لارې څخه محصلین راځي. موږ تر اوسه پورې شاهد د داسې یو قضیې نه یو چې لیدلی مو چې یو محصل یعنې معتاد شکل باندې موږ ته راغلي. نور د دې د مخنیوي لپاره، د دې د تداوي لپاره موږ دغه راتلونکي ډپارټمنټ چې د خیر سره ترتیبي پوهنتون په چوکاټ کې ابتدا کې جوړیږي، بیا به دا د افغانستان نور پوهنتونونو ته هم ادامه پیدا کړي. د دې لارې سره موږ بیا موږ کولی شو چې دغه موارد
درنو اوریدونکو، تاسو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره د ازادي راډیو مرکه اوریده. ښاغلی بالاکرزی وویل دی غواړي په طبي پوهنتون کې ځانګړي ډپارټمنټ جوړ کړي چې د محتاجینو د علاج لپاره متخصص ډاکټران وروزي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 7.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په هان شپخوا په ملي اردو کې وظیفه درلوده او په یو چاودنه کې معلول سوی اوس د ششې نه شکوي. دی وایي چې د معلولیت د مرستې ټولې پیسې پر نشو باندې لګولې دي. دا چې پوهان د ولی او څنګه موتاد سو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
نن نه مخکې تقریبا څلور کاله مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په اردو کې مې وظیفه کړې ده. دا نه ترخیزونه لرم. دغه شیشه د دې لپاره وله چې مال خوب دی، خوب د سړي تښتې نو پیره بم پارامه کوله. د ما د بدن څلور فرزې نشته چې یو پښه مې نشته، یو کیسیخ ده، یوه ګوته مې نشته، بیا دبي د ما پې یو هګۍ مې نشته ده. تقریبا یاده په چې زه معیب شوم دوه لکه روپۍ راکړلې د جای سره یو نمر ځمکې سره. مونږ خو عملیان خلکو، هغه جای مې خرڅ کړه په یو نیم لک روپۍ کالدارو باندې، هغه مې وخوړلې. شپږ میاشتې بعد شپېته زره روپۍ راکوي. زښته ډېرې پیسې راسره ولې، زه پرې پوه نه شولم. بس موټر به مې در بس ونیو، د سل لپۍ نشه به مې واخیستله. د سل لپۍ نشه کوم 500 روپۍ موټر ته ورکوم. پلاستیکي پښه مې د وسم دلته د پرون پې لږ ګرځېدلی یم. دا پښه مې سیخ لري، سخت درد کوي. اوس دا دوه ورځې درې ورځې د هلکان اثر ډېر کومک کوي. بس په شاکۍ مې اګانجي ته مې بی، تشناب ته مې بی، په ګونډو کې نم. دغه شیان مشکلات شته ده. نو کور کې چې هر شی خپل آماده راته ایښي ول، بچیانو مې بوتللم. پلان خونه ډېر زما ایسې یم. پلان مې خپل همدسې نشه هېڅ سارانه سړی د ګرځي را ګرځي. بس کور کې پیسې نه ورکوي، موټر لري. په دې دنیا کې ماته سخته سزاګانې را کړي. حتی د چرۍ میلې را باندې کړوپ کړی ده. څوک پلار د باید درجه یې ولرو. اوس هغه د ما د ډار له لاسه کور ته نه راځي. زه د هغه د ډار له لاسه کور ته چې لاړ شم، وړکۍ ورور مې چې قوره پسې وباشي، زه بس ژړا راشي، زه تیږ وځم. وایي ولې ته دا رقم عمل کوې او داسې ده وسې ده؟ مور مې ورته وزر وکوي، بس کور کې مې بیا پرېږدي. مجبوره په یو ډیران کې اوسېږي. دا بده خاطره د ما د ژوند. د کور خرچه د ټوله به ما خوړله. زر روپۍ، دوه زره روپۍ معاش پیسې به را سره وي. کور کې رانه نه اخیستلې. کوم شپږ اته لکه روپۍ وي ټوله مې په نیشې واټ کړ. بیا د بي د ما پې د ما انرژي به یې رانه بوتلله. داسې به یې کولم چې بیخي به په ځان نه ولم. پښه کې مې اوس سیخ ده. د دغه جینې یو قدم نه شم اخیستلی چا خولاړ شم. شپږو ژبې مې زده ده. ایټالوي مې زده ده، انګلیسي مې زده ده، یوناني مې زده ده، ترکي مې زده ده، روسي مې زده ده. دلته خارجیانو سره هم دوکان درلوده. بیا زه خپل استخبارات د ایټالویانو سره ترجماني مې کوله.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوه دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غالی چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نموتادی گی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد که گی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي، نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغۍ باندې اخته سوی دي. دا چې دا څه ډول مریضي ده، اسد ولې او څنګه په دې مریضۍ باندې اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم السلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خود نیختیم چه دی خدای دوست دی. خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما و بولا.
سنگ دی میلما و بولم؟
اگر اختیا در توایم دیر خوماره. بس یو دو دوده ایروین را که چه به خدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه. رازا که نا تو دو دوده که زبا بستا پوڑای در کم. ام واخلا
را کا کور دی ودان خدای دی مکما وا
مریض
داسی سخت مریض یم چې بوختن مکا
لکوم زایر غلې
کور نه مې په ایران کې دا خوز پولیس په زور راو شغل او زایران یم چې جیر ولارځو لیا وی خوا غریبی او لبل خوا مریضی او خدای وی خلار رانا ورکدا
نو ولی راو شړلې
دا یو وګدا کیسه ده و دې خبر او زه مگر زو لاړم
په مخه ده ښه سبات تو خنده چې موږ په بلاختنه کې
خزی اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضي وای نه خورم
ولې نخري
ناروغه ده
څه شي ناروغه ده څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي تک ژر اوښتې دي
نو رنگ خو یې له غم لړلو نو شولو خاطر ژر اوښتې دي اوس دا راته وایي چې ناجوړي څه ده
تبه لري پزه یې بېږي ټوخیږي سای لند لند کېږي پر سر یې درد وي
دا خو ډیره بده شو
یعنی دا ناروغي خطرناک ده
ما ته خطرناک ښکاری
هی زمورته خوښ نه یم ډیر کمزوري سوی دی
نو خو وختي به درته ویلی وای
ما چې ویل دی زکام دی د په خوا په شهر په کورنۍ دوا او جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به بوزو زه به موټر راولم ته ترغه وخت پورې په دغه پاک کلی واغوند
سم ده زه به ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی
سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام رازی رازی دل تکی نه اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
هو مکرل
تیرا کما ده
ها دادې ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم دا لګ د کورونا په ناروغي اخته شوې ده
څه شي په کورونا اخته شوې
ده څه په کورونا اخته شوې ډاکټر صاحب دا څه وای کورونا لکه مشو
ډاکټر صاحب کورونا بیا څه بلاده
دا نخې نه خاني ټوله د کورونا دي سخت تبلري د سر درد لري توخیږي سای لند لند کیږي ستونه خوږیږي کانګس دی په معاینات کې هم کورونا خي
نو دا مریضی خوز مش پا وطن که نسته دا برا دا کم خواز مش کور تراغل
دا بخپل علک را تووی چه دا مریضی چنگ ورده پیدا شوا خازوانه دا را تووی چه تا چنگ مری شوی
داکتر سایم خبر دا سیده چه یو عملی سرای پولیسو دا ایران چه خراشن لیو اغا ناروغ و زما سر یو زای نشا وکره کلا چه زما خام کور تراغلم بس ناروغ شوم
دادای معلومه شو چې دا ناروغي لبل موتات څخه خسته ده موتادین اکثره وخت یو زینه شکوي که په دوی کې یو هم په دې نه جوړي اخته شي مریضی ډیر ژر نور خلکو ته ورتلای شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مکوي جوړیږي هله کم دا اوس بسترې کو خو باید ستاسو د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي دا سینې وی چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نوی درغلی
سم ده ډاکټر صاحب دغه سی به وکړو
دغه نشه دسی کالک نشه نه کولای اوس به ولی په دې مرز اخته کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونی پوری مو پر لی او مهربان خدای سپارو ده خدای پامان.
ده زهرو کاروان
غم کما غم دمه یې
سنم کما کوا کم کمے سنم دچائے مینے زما زما دینے دنیا اے مینے زما زما دینے